ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانوکتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د جولای 18 نیټه ده. په اسلام آباد کې شوې د شپې لس په کابل کې د نهنې میا په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې در تازه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو. په نننۍ خبری خبرونه کې به هم تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات.
د پاکستان پوځ وایي د خیبر جنسې پر راجګل سیمه کې د خیبر پور فنوم د ترهګرو په ضد عملیات شروع کړي دي، خو افغانستان وایي پاکستان دې د پولي په غاړه نه د پاکستان په هغه خارونو کې عملیاتو کې چرته چې د دهشتګردو اصلي جالي او مرکزونه دي.
او د قبایلی سیمو مشران وای چې د پاناما کیس د فیصلې وروسته به دوی په قبایلی سیمو کې فاټا اصلاحات عملی کولو د پاره په احتجاجونو لاس پوری کوي. بل طرف ته فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن وای چې د 19 جولای په ورځ به د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته دوی پر امنا احتجاج کوي.
او نن د خیبر پختونخوا په پیښور او بلوچستان چمن کې په دوو ځانوژونکو حملو کې د یو میجر په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوز د دې حملې په جواب کې د عملیاتو کولو فیصله کړې ده. نن دې خبرې خبرونه کې بتاسو دا هم ګوره چې امریکا او نور نړیوال رپورټونه د پاکستان او کابل پاک لسول. اردوونکو تاسو ته په دې خبری خبرونه کې حال درکو چې د امریکې په واشنگټن ڈی سی کې بروکنګ انسټیټیوټ کې یو څېړنه شوې ده کوم کې چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې باز شوې ده. دغه شان تاسو به دا هم وایي چې نن په ملګري ملتونو د روانو شپږو میاشتو کې چې په پاکستان افغانستان کې څه شوې دي، مرګ جوبلې سوا شوې دي، په دې اقلم رپورټونه درکو. خیبر پختونخوا، فاټا او یو شمېر نور مهم رپورټونه د سیمینا تاسو دا خبری خبرونه ور سره ور سره په فیسبوک وی او ای ډیو باندې نیخ باندې کتلې هم شي. زموږ ویب سایټ دی www.divaradio.com. اوس رپورټونه شروع کوو. خیبر درې ته راجګل درې ته چرته چې د پاکستان پوز د خیبر فور په نوم باندې د عملیاتو کول اعلان کړی دی. دینه مخکې پاکستان خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3، درغلم، بیا درغلم، صورت مستقیم او داسې نور عملیات په خیبر کې مخکې کړی دي. نن د دې عملیات تازه حل سده ابراهیم شینواری دا حل سو شي مخکې په واشنگټن ڈی سی کې زموږ همکارانو ته ویلي.
راجګل چې دی هغه د خیبر ایجنسی د پیرا علاقه کې ده، د کوکیخیلو علاقه ده، او شوال چې ده هغه په جنوب شمالي وزیرستان کې ده. دلته په راجګل کې د ډېر وخت راهیسې پوځي عملیات دوام لري. خیبر ټو اپریشن چې کله شروع شو نو هم باړې تر څنګ او د خیبر ایجنسی تیرا علاقې تر څنګ به په راجګل کې هم هوایي بریدونه کولای شو. بیا په 2018 کال کې د دغه ځای نه چې څومره هم کورنۍ وي د کوکیخیلو قریبا لس 2000 کورنۍ هغه هم دلته نه وایستل شوې. خو کله چې په 2018 کال په اخره کې پوځ دلته د کامیاب عملیاتو نه پس اعلان وکړ چې دلته په نورو علاقو کې د تیرا او د باړې په نورو علاقو کې عملیات په عملي توګه باندې وتړل شو، خو هغوی ورسره دا په څنګ کې اعلان کړی و چې راجګل چونکې هغوی دپاره یو مشکل علاقه ده، دلته به هغوی وخت په وخت باندې د معلوماتو په ترلاسه کېدو دلته د ترهګرو د پټې ځایونه یا مرکزونو په هغې باندې به هوایي بریدونه کوي. نو دغه عملیات د تیرو 100 کالونو راهیسې روان دي. اوس چونکې چې په نورو علاقو کې کاغذ خیبر برخې دي، کاغذ اورغزی دي، کاغذ په وزیرستان کې دي، هلته نسبتاً آرامي راغلې ده، کډوال واپس راغلي، نو ټوله توجه اوس راجګل ته شوې ده. راجګل لکه څنګه تاسو مویل دا د تیرا هغه برخه ده کوم چې افغانستان سره ګډه پوله لري، دغې نه پولې نه پورې غاړه د ننګرهار توره وره علاقه ده، او دلته کې کوکیشیل کام آبادو دا غریزه علاقه ده، او دلته ډېر زیات ځنګلي هم دي، ډېر ګڼ بوټي هم دي، او دا د وسلوالو لپاره د پټې ډېر یو خاص ځای نه و. په 2018 کال کې دلته د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلوالو تنظیم لښکر اسلام دلته اول قبضې وکړې، بیا وروسته طالبان هم دلته راغله، او دغه علاقه د 2013 کال پورې د دوی موثر کنټرول لاندې و. په 2013 کال کې په مارچ میاشت کې دشته کلل ته عملیات پیل شو، نو دغه دواړه ډلې دغه ځای نه اوسه شوې. او اوس هم که څه هم پاکستان پوز دا دعوه کړي چې دغه عملیات یا د پولي پورې غاړه د داعش ډلې د موجودګۍ او سره نور ډلو په وجه شروع کړي، خو نن میډیا سره په رابطه کې لښکر اسلام یو بیان خپره کړي چې دغه علاقه کې هغوی نه بغیر بل کوم کومه ډله نشته، او دا علاقه د اول نه تر اخره پورې دوی په کنټرول کې ده. دوی وایي چې د کڅنګه چې مخکې په نورو پوځي عملیاتو کې د پوځ په ضد هغوی وسواله مقاومت کړی و، په دغه عملیاتو کې به هم دوی مقاومت کوي.
ډیر مننه ابراهیم شینواری چې تاسو راغلی زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دوی د ناوي ولسوالۍ د طالبانو د قبضې نه واپس اخستی ده. درې ورځې وړاندې د دوی په وینا د افغانستان فوز د بارني فوزونو په مرسته باندې دلته کې د طالبانو پر ضد عملیات شروع کړي وو. تفصیل راکړي حکمل روان په خپل رپورت کې.
نه میاشتې وړاندې د هلمند ناوي ولسوالۍ له افغان حکومت څخه وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستي وه، خو نن سهار یو ځل بیا افغان پوځیانو له طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوې سره په خبرو کې وویل د ناوي ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو، او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. ویانو مرزواک زیاته کړه د ولسوالۍ د نیولو لپاره د عملیاتو له شروع څخه تر دې دمه یوولس تنه افغان امنیتي سرتیری او همدارز له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د ناوي ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد جنوبي هلمند ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د دې ولایت له دیارلسو ولسوالیو څخه پنځه ولسوالۍ نوزاد، مسکله، بغران، دیشو او خنیشین ولسوالۍ په بشپړه توګه اوس هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
امریکا په واشنگتن ڈی سی کې د سړنیز ادارو په صدر ټرمپ په لومړنۍ موده کې چې کوم رپورټ وو، هغه داو چې د نوې تګلارې جوړولو مخکې صدر ټرمپ ته دا تجویز ورکړل شوی وو چې هغه د پاکستان په حق لا کوټلي ګامونه واخلي، هلته کې تر هغه چې کوم پټ دي د خلاف چې کوم کاروایی د کېدو غوښتنه کیږي په هغه دې سخت موقف جوړ کړي. اوس بروکنګ انسټیټیوټ یو بل رپورټ شایع کړی دی او په دې کې د پاکستان په حق لا او د افغانستان په حق لا مهم تجویزونه کړي دي او خبرې کړي دي. هم په دې موضوع د باس لپاره زموږ سره ملګری کیږي زموږ همکار بیروز خان صاحب. سړی مشر ته
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
د بروکنګ انسټیټیوټ د رپورټ د پاکستان په خپل مهم ټکي سری په واشنگټن کې کوم تګلار جوړیږي دنه مخکې
د دې د بروکنګ انسټیټیوټ چې کوم خپل سړی نه دی، د غسړن کارانو سره چې کوم خبرې کړې دي، داغي ټول توجه چې دا فوکس هغه افغانستان دی خود پاکستان په اړه باندې هغه دا ضرور ویل دي چې په پاکستان دی نور نه نور فشار او دباو واچول شي چې پاکستان د طالبانو نه او پاکستان د حقانی شبکې نه لاس واخلي ځکه دوی په دې خپل رپورت کې چې کوم دا ریکمنډیشنز دي یا سفارشات دي دا یې تیار کړي دي نو په دې کې ویلي دي چې نه دا چې دوی دغه ډلې په افغانستان کې عملیات کوي بلکې د دوی پټ ځایونه دي مرکزونه دي په پاکستان کې او په هغه باندې دي هم توجه شي په پاکستان دي زور راوړلی شي چې پاکستان دغه خپل پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدل کړي دغه خو د پاکستان په اړه باندې د دوی هغه دي خود دي سره سره کو وګوري نو د کانګرس چې کومه فیصله دا پریکړه ده د پاکستان د مرستو باندې نور شرطونه لګول د پاکستان نورې غوښتنې دغه شانتي نورو سرنکارانو سرنیزي ادارو چې کومه هغه دي نو داسې ښکاریږي چې د صدر ټرمپ د پاکستان په اړه او د افغانستان په اړه باندې چې د پالیسۍ نشټوالی لیدل کېده داسې ښکاري چې دغه تشه اوس دې ډکوي.
بیروز خان صاحب یو تاسو په شروع کې وویل چې دې رپورٹ زیاتره برخه د افغانستان په اقله ده، موږ پوه کوي چې د افغانستان په اقله دا رپورٹ شوی او بل داسې تمې کېږي چې خپل لیدونکو ته دا هم وایم چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم تګلاره دا هم د دې میاشتې په دې هفته کې یا پر روانه هفته کې اعلان دی شي د دې مخکې دا دوه مهم پرمختګونه جدي شوي دي. تاسو بیروز خان وحدت صاحب موږ د افغانستان په اقله سوی په دې پوه کوي
د افغانستان په اړه باندې دوی دا وایي چې د شپاړس کال جنگ چې اوس کندې په یو قسمه په ځای ولاړ دی، طالبان اوس هم هلته کې په یو مضبوط یا په یو قوي حیثیت کې دي. د افغانستان حکومت چې دی هغه د مختلفو ستونزو سره مخ دی، په هغې کې د قومیتونو، په هغې کې د بډو رشوتونو، په هغې کې د حکومت په بعضی هغه ځایونو کې چې هغه د پاکستان سره په پوله دي د حکومت نشتوالی یا د حکومت اختیار نشته هلته. د دې سره سره بیا د اداري فساد هم پکې ذکر کړی دی، د جنګیالو ډلو هم پکې ذکر کړی دی، د کوکنارو یا د ډرګس چې ورته دي مخدره مواد د هغې ذکر هم کړی دی، د افغانستان د ځواکونو تربیه او هغې ته په چې کوم کومک ته په هر شکل کې د هغوی ته ضرورت دی، هر قسمه چې هغوی ته ضرورت دی دا ور رسول. خو د ټولو نه زور په دې کې ښکاري په دې رپورټ کې په دې سفارشاتو کې په سفارښتونو کې چې کومې برخې د افغانستان د پاکستان سره په پوله دي او هغه د حکومت په تصرف کې نه دي یا د حکومت مکمل اختیار د لاندې نه دي، په هغې باندې توجه پکار ده ځکه دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا چې کومه تګلاره وه هغه د القاعده ختمولو، خو اوس د امریکا پالیسي یا د امریکا تګلاره بدله شوې ده. اوس د امریکا د پالیسۍ هدف چې دی، د امریکا د حکومت هدف چې دی، هغه اوس طالبان دي، دغه جنګیالۍ ډلې دي او هغې زیاتره که نفوذ لري، اثر لري، اثر رسوخ لري، نو هغه په دغه سیمو کې لري چې د پاکستان سره په پوله پرتې دي. نو دغه او دغه د افغانستان د حکومت د تیر وختونو نه هم دغه غوښتنه ده چې د دې علت هم دا دی دغه ډلې د پاکستان کې دي، هغوی ته د تګ را تګ، هغوی ته د خپل وسلو وړلو راوړلو، هغوی د ځان سره جنګیالي راوستل راوړل افغانستان ته دا ډیر په اسانه کوي. نو د دې سره کچره دوی توجه په دغه وکړي په دې د افغانستان د ځواکونو سره سره که د خارجي ځواکونو هم هلته کې لیګل ضروري شي نو دا ټول هغه سفارشونه دي. او د دې سره سره پکې یو مهمه خبره بله دا کړې ده چې امریکا له صرف دا نه چې د ایساف په دغه چوکاټ کې کوم ملکونه دي صرف په دوی باندې تکیه، بلکې دا اتحاد کدي نورم وغځي، چین د ځان سره مرګرې کی، هند د ځان سره مرګرې کی، او عرب امارات چې کوم دي عرب ملکونه دا هم د ځان سره مرګرې کی. دلته کې بیا هم د پاکستان نوم نه دی غسه، اندازه دا ده چې د پاکستان باندې دوی به نور اعتماد تر هغه وخته پورې نه کول غواړي تر څو پاکستان داسې ګامونه واخلي د دوی اعتماد واپس وګټي. نو دغه هغه مهم ټکی دی چې ما د خپل کتونکو او ریډونکو سره شریک کړم.
ډیره مهرباني بارس خان صاحب، چې موږ ته معلومات راکول.
مننه.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. زمونږه دغه خبرونه تاسو د دیوا په ویب سایت باندې او د دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنیغه لیدای شي. او وس تفصیلی رپورت نن پیښور کې شوې د ځانمرګي حمله په حواله سره د پیښور په حیاتباد کې باغ ناران چوکي نن یو ځانمرګي حمله شوې ده. پکې د آرمی یا د فوج د یو میجر په شمول د اف سی دوه ځوانان هم پچلې شوې دي. د دې تفصیل اورو د حمید الله نه په دې رپورت کې.
د پیښور د پولیسو ایس ایس پی آپریشن سجاد خان د چودنې په ځای کې خبریالانو ته وویل چودنه ځانوژونکې وه او یو کس چې په موټرسایکل سور و د ایف سی د کانوای په اولنی سر کې د ګاډي سره ټکر وخلو. په چودنه کې د ایف سی دوه عسکر چې پکې یو میجر هم وو د زورورې چودنې پسته په وژل شول. وروسته بیا یو بل جوبل عسکر په روغتون کې سا ورکړه.
یہ ہمارے فورسز کی گاڑیاں پہ حیات آباد میں باغ ناران چوک پہ ہٹ ہوئی ہے. جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے. 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو، جس میں ہمارا ایک آفیسر اور ایک ان کا گن مین فرنٹیئر کور کے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور تین جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں. زخمیوں کو آلریڈی شفٹ کیا جا چکا ہے. پانچ ہی سویلینز بھی ہیں چونکہ بڑا بزی یہ ایک چوک ہے.
دغرنگ ددی مڑو ترسنگ په دې چودنه کې لس کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیاتره د ایف سی عمله وه. درې زنانه چې په دغه وخت د حیات آباد د باغ ناران چوک نه په خپل ګاډي کې تیرېدلې هم د چودنې په میس کې راغلې او دوی هم روغتون ته په جوبل حالت کې وړل شوي دي. ایس ایس پی سجاد خان وویل چې په موټرسایکل سور کس د ځان نه د بارودی موادو جیکټ تاو کړی وو او دغه رنګ یې په موټرسایکل کې هم تر شپږو کلو پورې بارودی مواد وو. سجاد خان وویل د میجر په مشرۍ کې دغه کانوای سحر د کلا بلا حصار نه راوتلې وه او په حیات آباد کې د ایف سی هیډ کوارټر په لور روانه وه چې د چودنې سره مخامخ شوه. د پیښې پړه د قلدم ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې منلې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې ورځ وړاندې د پاکستان فوج د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې ته نږدې د تیرا په اجګال سیمه کې د خیبر پور په نوم نوي فوجي عملیات پیل کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پیښور.
ټلویزیون خبرونه تاسو ګورئ. اوس زو د پاکستان د بلوچستان صوبې سرحدي پولې چمن ته چرته چې نن د پاکستان په یو پوځي ګاډي باندې حمله شوې ده او څلور ملیشي عسکر پکې وژل شوي دي. د پاکستان طالبانو د دې حملې پړه منلې ده. ډیو ریډیو خبریال حمید نعمت الله سرحدي دې تفصیل راغی.
دغه به می چاودنه د افغانستان و پولی ته ورسرمه د پاکستانی کلی کلی بچا سره نږدې پر طالب دویم سردی پوسټه باندې په هغه محل وسوه چې کله پاکستانی سردی ملیشا ځواکونه یو سرتیر یو شکمن بوري ته لاس کو چې پر وچاو دیدل. دلته د سردی ملیشا ځواکونه یو جکپوري مشر چې خپل نوم د ښکارا کولو څخه ډډه کول و ډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې دغه به می چاودنه د ملیشا ځواکونه پر هغه پوسټه باندې سوي ده کوم چې د ملیشا سرتیری د شپې په محل خالی کوي او د ورځې هلته سخت پیره روانه وي. نن سهار د ملیشا ځواکونه یو سرتیری خپل پوسټې ته ورغلی چې هلته پروت یو شکمن بوجي یعنی بوري ته لاس کو چې ناساپ ورباني وچاو دیدل چې له عمل دی په حق ورسېدي. خو نور ملیشا ځواکونه سرتیری خوندي پاتسول. د دغه ملیشا سرتیری شناخت همت الله بلوچ په نامه وسو چې تعلق یې د خوزدار بلوچي سیمې سره دی. دغه پوسټې په هغه سیمه کې دي چیرې چې د پاکستانی او افغاني عسکرو تر مابینځ دوه میاشتې مخکې سختې نښتې وسوې. دغه سیمه د چمن سردی شارګوډي څخه پر 8 کیلومتر واټن باندې د خو د چمن په شار کې د پلوسو پر ځای مشر ساجد خان مومن باندې د ځانمرګي برید پس سخت امنیتی تدابیرونه نیول سوي دي. پاکستانی استخباراتي شبکو په سیمه کې د نور ځانمرګي بریدونو ویر ښکارا کړی ده او د دې له لورې جاری کړل سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې دلته اوس هم شکمن ترګر موجود دي او ناڅاپه سرکاري ودانۍ او چارواکي خپل ادب ګرځولای سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
تاسو په بلوچستان کې په یو چیک پوسټ باندې د حملې رپورت واورېدو. وسوم د بلوچستان یو بل رپورت د پاکستان د عامو رابطو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د خالی پشپه ناوخته په ژوب کې د ایف سي ځوانانو د تندرو سره د ډزو په تبادله کې سلور تندروا یا ترهګر وجلی دي. تفصیل راکئ د ډیوه خبریال حمید سمسور.
د پاوز احمد څنګه آی ایس پی آر لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې د بلوچستان د کمردین کاریز په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وو جلسو. آی ایس پی آر ویي چې وسلوالو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر کیمپ باندې برید وکړی. په ځوابي ډزو کې دوی وو جلسو. د پاوز احمد څنګه ویي چې له دوی څخه درنه وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د دغه برید مسولیت د حکومت له لوري د لغوه سوي د تیریکی طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی و خبری رسنوی تا پستانه سوی بیانی که پسر اخسته یون. پا بلوچستان که امنیتی وز خرابه ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت لوري په یو خارسوي راپور کې ویل سوی دي چې په تیرو دوو میاشتو کې دلته درې ځانو جون کې بریدونه سوی دي. لومړی برید د مې د میاشتې پر 12مه باندې د سینټ مرستیال چیرمن د مولانا عبدالغفور ایدری پر قافله باندې په مستون کې وسو. په دې کې 28 کسان وژل شوي وو. د مولانا غفور ایدری په شمول او 50 تن زده ټپیان شوي هم وو. د کورونو چارو وزارت ویي چې دویم ځان وژونکی برید بیا د جون د میاشتې پر 23مه باندې په کوټه کې د پولیسو د انسپکټر جنرال د دفتر مخ ته وسو. د 19 پولیسو په شمول 23 کسان وژل شوي وو. او دغه ډول دریم ځان وژونکی برید بیا د جولای د میاشتې پر 10مه باندې په سرحدي شار چمن کې وسو چې د پولیسو ایس ایس پی ساجد خان مومن په شمول باندې دوه تنه وژل شوي وو. تر 12 زیات ټپیان وو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري په خوراسوي راپور کې دا خبره هم سوي ده چې تر یو درزن زیات د هدفي وژنو پیښې رامنځته سوي دي. په دې کې د پولیسو ډی ایس پی عمر رحمان، د دوراره ای ایس پی بلال شمس او دغه ډول ایس پی مبارک شاه او دغه ډول په سایل شار گوادر کې د سمندر د ځواک د دوو افسرانو په شمول تر شل زیات پولیس د شیا پیرکی سره اړه لرونکي د هزاره وګړي نور امنیت خوندي ساتونکي شامل دي. دغه ډول تیر میاست په کوټه ښار کې دوه چنایان هم تښتول سوي وو چې بیا د دوی مړی ترلاسه شو. حکومت لاغه ورسته په مستون کې عملیات هم وکړل چې په ترس کې د داعش د ځالو د ختمولو ادعا وکړه. په هغه پیښه کې 14 وسلوال هم دوی وژلي وو. صوبایي حکومت ویي چې دلته د داعش هیڅ ډول موجودیت نشته، لیکن په روان کال کې د چینایانو د تښتولو مسولیت او دغه ډول د درو ځانوژونکو بریدونو او د هدفي وژنو د زیاتره پیښو مسولیت داعش، تحریک طالبان او جماعت الحرار ډلې په سر اخلي. صوبایي او مرکزی حکومت ویي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د څارنې نظام نور فعال کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، ټلویزیون، کوټه.
VOA دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي
وی وی دیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی وی دیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب باندې ولولې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ویل دي چې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې په ولسی وژنه کې اضافه شوې ده او سوار لسوا دوه سلوي کسان بې ګناه وژل شوي دي چې 3501 پکې ژوبل هم دي. د سره سره دا کسانو کې وژل کېدو کې چې کومې حملې شوې دي په دې کې داعش حملې کړې دي په دې کې 200 کسان وژلي دي. دغه شان د پاکستان افغانستان په پوله باندې چې کوم شیلنګ کېږي یا حملې کېږي نو د پاکستان لخوا په شیلنګ کې هم لس کسان په افغانستان کې دنده وژل شوي دي. دې رپورٹ نور تفصیل با په افغانستان کې ډیوري خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي یوناما ادارې په خپل یو تازه رپورت کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جولای میاشتې تر پایه په ټولنیزه توګه 5233 تنه ولسي خلک د ځنمرګو بریدونو 14 او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو قرباني شوي دي. د یوناما ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې 1662 تنه عام خلک په افغانستان کې وژل شوی او 3501 تنه نور ټپیان شوی دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورت کې ویلي تیر میلادي کال د شپږو میاشتو په پرتله روان کال په همدومره موده کې د ولسي خلکو د تلفاتو په کچه کې 2% زیاتوالی راغلی. د یوناما په رپورت کې راغلي د ملکي تلفاتو 80% مسؤول چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي یوازې د 30% مرګ ژوبلي عاملین طالبان او 15% اسلامي دولت یا داعش ګڼل شوی دی. نړیوالې ادارې د ولسي خلکو د تلفاتو پر زیاتوالی ژور اندېښنه ښودلې او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. همداراز په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي له ډیوې سره په خبرو کې د نامنیو په پیښو کې د ولسي خلکو هدف ګرځول ستر نه بخونکی بشري جنایت په توګه یاد کړ. په هیواد کې د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال په افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې د راکمېدو د هدف د حل لارې څخه یادونه وکړه. نوموړي وویل که ملګري ملتونه د جګړې په ښکېلو اړخونو باندې اړین فشار راوړي د ملکي خلکو د تلفاتو په شمېر کې کموالی رامنځته کېدل شونی دي.
ملګري ملتونه یوازې په دې باندې چې راپور نشر کړي په دې باندې بسنه ونه کړي انجر خواوې چې بیا مشخصې او معلومې دي چې هغه دولت او طالبان دي یو په قطر کې ادرس لري او بل هم د دوی پاکستان دی او هغه څوک چې په حمایت کې دي او ایران په څنګ کې ایران دی. ملګري ملتونه کولی شي چې دغه ملکونو او مستقیما د طالبانو د قطر دفتر او یا د دوی نور هغه ملګري چې دي او د هغې په وړاندې باندې اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو پر مهال د بېګنا افغانانو په مرګ ژوبلې د زیاتوالي رپورټ خپر کړی چې د جګړې ټولې خواوې د بشر له حقونو څخه د ملاتړې دعوې کوي خو سره له دې بیا هم د هر کال په تیرېدو سره د هغوی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راځي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو.
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او وس مطبوعاتو ته کتنه چې نن په مطبوعاتو کې هم په افغانستان کې د جنگونو د لاسه عامو خلکو ته رسیدلې زیانونو باندې خبرې شوې دي او دغه تفصیل به تاسو اوري مختار خلیل نه.
په افغانستان کې د تیرو شپاړسو کالو راسې په تود جنگ کې په اکثرو موقعو افغان اولس او افغان چارواکي د بیګونه او د تشلاسو خلکو د وجلې کېدو فریادونه کوي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې د بیکچه زیاتېدو په حقله د ملګرو ملتونو د خور کړې شوي رپورټ په بنیاد یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په جنگ کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله دومره زیاته شوې ده چې دومره وړاندې چری هم نه و. د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې 1,602 عام خلک وجلې شوي او 3,500 او 1,000 جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلې شوي دي چې د افغانستان د 3,300 ولایتونو ځینې 1,500 ولایتونو کې د بیګنا خلکو د وجلې کېدو شمېره اوچته شوې ده. په دې کې د ښځو مړینه 15% زیاته شوې ده. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر د خاص استازي د ټاډا میچی یا ماموټو وینا ده چې د حکومت د مخالفه قوتونو لخوا د حکومت پر ضد جنگ کې د سړکونو په غاړو د خخو بمونو په چودنو کې بیګنا خلک ډیر زیات وجلې کیږي او دا عمل باید چې سمدستي بند کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کال 2009 نه راپدې خوا افغان جنگ کې 6,500 خلک وجلې شوي دي. د دې دومره زیاتې مرګ جوبلې زیاتره ذمواري د حکومت خلاف جنگیدونکو جنگیالو باندې غورځولې شوې ده، خو طالبانو دا رپورټ یو مخیز بللی دی او دا یې رد کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې دیسی جوړ بمونه د طالبانو لویه وسله ده. طالبانو خپل جوړ بمونه په روانه هفته کې د هلمند د ناوا ولسوالۍ د نیوو په تکل کې په لویه پیمانه استعمال کړي دي. ملګرو ملتونو خپل رپورټ کې زیاته کړې ده چې د بیګنا خلکو مرګ جوبله په کابل کې زیاته شوې ده، چرته چې خودکش بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو د وجلې کېدو شمېره هم زیاته شوې ده. افغانستان کې د سیو د چلډرن نومي ان جی او ډایرکټر ډیوډ سکینر وایي چې جنگیالي نه یوازې په لوی شمېر کې ماشومان وجني او جوبل کوي، ولې دوی ماشومان ناقابل بیان ذهني او نفسیاتي مسلو سره هم مخ کړي دي. په رپورټ کې د بیګنا خلکو د 68% مرګ جوبلې تور د حکومت خلاف جنگیدونکو جنگیالو باندې لګولې شوې دی، خو کله کله د سرکاري فوجونو د لاسه هم خلک په لوی شمېر کې وجلې کیږي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د ترین کوټ د 68 افغاني فیض محمد داستان هم خور کړی دی. دی وایي چې طالبانو د ټول کلي ته خبرداري ورکړی و چې د کلي نه وځي. دی زیاتوي چې زه په یو میاشت کې 15 ځله سره د خپل باله بچا ځنګلي سیمې سجاول ته لاړم او د جنگ د سړېدو وروسته به واپس کلي ته راتلم، خو تیره هفته د خپل بال بچ د کلي نه وویستو او په خپله د څاربو د څوکیدارۍ دپاره په کلي کې پاتې شو. خو یو شپه هوایي جازونو په سجاول بمباري وکا او د ده د کورنۍ 8 کسان پکې مړه شول. په وجلې شوو کې د ده کور ودانې خاپېرۍ، د ده زوی عبدالخالق، د ده انګور او 3 نور زامن شامل وو. فیض محمد د قندهار په یو اسپتال کې د خپل جوبل زوی مجاهد کټ سره خوا کې ناست نیویارک ټایمز ته په ډېره غمجنه وینا کې وایي، زما د زوی خپه د بم په ټوکړو لګېدلې ده او ډاکټرانو سوایي چې خپه به تینه پرې کوو. فیض محمد په جړغوني آواز وایي چې د ډاکټرانو په دې فیصله زما د زړه نه وینې ساسي، خو بله چاره نشته.
خزی د افغانستان په امن کې کردار ادا کول شي او خزی د ټولنې یو مهم برخه ده. په دې باندې زیات کار کیږي اوس په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دغه ټولنې کې زیاتره وخت خزی شاته پاتې کړی شوی دی او تل سړی چې دی په واک کې او په اختیار کې پاتې شوی دی. کاغذ کور واده ماشومانو جون هر موضوع ده پکې خزی شورون شاته پاتې کړی شوی دی. خو اوس دغه طریقه باندې خبر کیږي چې څنګه خزی په دې ټولنه کې خپل کردار ادا کوي. هم په دې موضوع سمینار اسلام آباد کې شوی دی. افغان میرمنې هم وته ورغلي دي. رابعه پیر زموږ خبریال دغه پر رپورټ راغلي دي.
د پاکستان او افغانستان د امن لپاره کار کوونکي غیر سرکاري مؤسسې افیر ګرلز د سوری لاندې کېدونکي په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو څخه راتلونکي د ښځو وینا ده چې په پاکستان او افغانستان کې سخت ریزي او تندروي ښځې او ماشومان په لوی شمېر ځپلي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشره ستاره ایاز په دې اړه ټي وی رېډیو سر خبرو کې وایي
د ښځو خو خپل یو رول دی، هغه به مونږ فعال کړو، هغه به مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د څومره کیسې روانې دي دا زما خپل ذاتی خیال دی چې ښځه خپل رول پکې ډېرې مسالې حل کول شي، ځکه چې مونږ د یو بل دشمنان نه یو، مونږ رونه خویندې. هغه خلکو له شکست ورکول د پاره صرف او صرف دا دي چې مازغه بدلول دي او مازغه د ښځې نه بغیر نشي بدلېلی، هغه خپل رول دی. او دا به زموږ حکومتونه دا مني چې که چېرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه فیصلې کېږي، څه خبره کېږي، ښځه به ترمنځ خامخا پکې کېنئ.
د پیپلز ګوند مشره شیری رحمان سداسی وایي
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی جو ماجن پہ رکھتی ہے خواتین کو. اور
یو اڑختش شزی خپل ستونزی او بل پلوتا سیوا کیدون کے تندروی او پداسی معاشرے کی بد سمنصوبہ تر حقا کامیاب نوی تر سوچی شزی برخ نوی. په دې موقع د افغانستان څخه راغلی پخوانی پارلماني غړی صفیه صدیقی وایي چې د پولې دواړو اړخونو ته جنګونو ته حکومتونه د منځه وړلو لپاره دوام ورکول کېږي، خو د دواړو هیوادونو اولس پولې پر ویشلو نسی جدا کېدی.
ښځې کولی شي چې په خپل د خویندو ترمنځ یې د دواړو خواوو د تعلیم یافته ښځو حتی دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې دپاره غږ پورته کول دي، د سولې پړونه غوړول دي. دوی کولی شي چې هغه څوک چې د جنګ لوری دی د هغې نه دا غوښتنه وکړي چې جګړه دې نه کوي، ځکه دوی به چې په دې جنګونو کې مري او دوی دي چې د دې جنګونو نه متضرره کېږي.
څرګنده دي وي چې د امن د عمل لپاره د پاکستان افغانستان د شوزو د دویم پروګرام دی چې کیږي. د دې څخه وړاندې روان کال د مئی په میاشت کې هم دغه شان پروګرام د افغانستان په پایتخت کابل کې سوی و چې پکې په افغانستان کې د تندروي په ضد جنگ او امن په هڅو کې د شوزو کردار بنیادی ګرځول سوی و. او د افغان مدني ټولنې کارمندانو وینا ده چې دغه معامله په حکومتي کچه رابرسیره کولو هڅې هم روانې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حواله سره د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی د پاره ټاکل شوی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما د کیس فیصله راتلو نه پس په دوی د قبایلی سیمو د پاره د اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې احتجاج شروع کړي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د ارشد مومن نه.
څېړونکي وایي پاکستان کې د سیاسي کړکېچ له وجې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عمل د ځنډ ښکار دی. د خبر ایجنسۍ نه پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وایي د پاناما کیس له وجې د پاتا اصلاحاتو خبره سړه شوې، خو که وفاقي حکومت د بحران نه وتو وروسته هم د پاتا اصلاحات اعلان نه کړل نو په سخت احتجاج به مجبور شي.
نو بیا به یو داسې تاریخي درنګي او داسې تاریخي حق بخلو چې آینده نسلونه د زموږ پښتنو دا هر چا حکومت چې اول منتحق راکړي او بیا نور حکومت ورکړي. لکه څنګه ما خبره کړې ده چې بیا به د تحریر سکوئر ریکارډ ختمو، کوم په فرانس کې درنه شوی د ټولو یورپین کنټریز به درنه شوی وه، هغه تاریخ به ختمو او دا تاریخ به بیا وي قبایلي
د قبایلی سیمو پارلیمان غړو د روجه میاشت کې ویلیو چې د اختر روستو به د حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړي او اسلام آباد کې به درنه ورکړي. ولی اوس دریز لري چې د وزیر اعظم میا نواز شریف د پاناما کیس هواري روستو به په حکومت فشار زیاتوي او موجوده وخت کې نه غواړي چې وفاقي حکومت ته مشکلات زیات کړي. خبریال مدثر شاه پریده وای د پټا پارلیمان غړو ته د موجوده سیاسي کړکیچ نه ګټه پورته کول پکارو چې د سیاسي مرستو په بدل کې د پټا اصلاحاتو منزورول یقیني کړي وي.
زین چې دا ډیر اومغه هغه پیک پوینټ او ډیر غاټ وخت او فاټا مشرانو لپاره چې گیون ټیک کړي وای چې دوی خپل کومه خبرې دي چې هغه په منلې وای، خو کله چې دوی وس خاموش دي کنه نو دغه باندې یو غاټ سوال نشان ده دوی هغه تیر شوی هغه باندې کوي. آیا دوی خو خپل مفاهده پر نه ولګي؟
د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکي ګوندونه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د وفاقي حکومت د پاناما کیس کې د نواز شریف مرسته کوي او سیډونکو وای ملک روان سیاسي مسائل خای چې پټا اصلاحات سو وخت لپاره نور هم د ځنډ ښکار شي او د سیاسي وضعیت قلاري روستو امکان لري چې د اصلاحاتو عمل ته توجه بیا راوګرځي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وی او ای ډیوا،
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لندو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولې.
فاٹا د پاکستان قبلی سیمه مکمل چا رپورٹ اور دو 20 کلومیٹر علاقہ دا یو پکې یونیورسٹی نشته دے د صحت مرکزونو پکې نشته دے سڑکونو پکې نشته دے د اوبو سہولت پکې نشته دے هلته کې میندې چې ماشومان زیږي د ماشومانو زیږول په وخت مرګ شمیره تر ټولو زیات ده. په دغه سیمه کې د پاکستان قانون نشته دی، آئین نشته دی، هغه ځکه چې د فرنګي د وخت د اف سی آر تور قانون دی کوم چې 40 اف سی آر وای. اوس په دې لړ کې نه یوازې چې پارلیماني غړي کوشش کوي بلکې طالب علمان، انجینران، وکیلان د ټولنې زیاتره خلک چې غواړي چې دغه د پاکستان د نور هیواد پرنګ قوانین غزول شي او هلته هم لکه د پیښور، کراچۍ، کوټې او ګجرواله پرنګ حقونه چې کوم ظلمو ته پیول ورکړل شوی دي هلته دې ورکړل شي. راتلونکي د احتجاج کې بعد فاټا زلمی څه کوي په دې باندې رپورټ په سر اشاره کوي.
د فاټا کاروان الحاج ګروپ ځوانانو پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د 19 جولای د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریون د مکمل مرستې اعلان وکړ او دوی ویل په دغه احتجاج کې به زموږ په زرګونو ځوانان برخه اخلي او تر هغه به احتجاج جاری ساتي تر څو حکومت د اف سی آر د خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان نه وی کړي. په دغه موقع د یاد تنظیم یو ځوان بلاول افریدی ډیو رادیو ته وای مونږ د فاټا خلک هم هغه حقونه غواړو کم چې د پاکستان نور اوسیدونکو ته حاصل دي.
دا فاټا ریفارمز اس سون اس پاسبل دی وشي مونږ له دې هغه حق راکړی شي چې کم حق د نورو پاکستانیانو دی. دا چې یوځای شي مونږ به لږ نور مضبوط شو، چې مضبوط شو نو مونږ ته به خپل حق اغستل اسانه شي. مونږ به چې کم دي کنه د سیکنډ لارجسټ پروینس به شو چې مونږ یوځای شو هغه ته مونږ نه ډېرې فائدې ملاویږي چونکه فائد کمې فائدې چې دادی یو خو حق غوښتل دي اب مونږ ته ډېر ایزي شي.
وای موجوده حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ډېر مودې نه کار شروع کړی دی او دې لړکې چې کم ګامونه پورته شوي دي د ځینو تحفظاتو او اعتراضاتو باوجود د فاټا خلکو هیله پیدا شوې وه چې اوس په ډېر زر دی ته هم سیاسي، قانوني او اقتصادي حقونه ترلاسه شي. خو کله چې د عملی ګام پورته کولو وخت راغلو نو حکومت اوس باندې لټي او اصلاحات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه موقع د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز هم موجود او دو ویل د 19 جولای د احتجاج کامیابولو لپاره د سره یو شمیر سیاسي ګوندونو او نورو تنظیمونو د پوره مرستې اعلان کړي دي.
زمونږ سره الحمدلله ټول قبایل چې کم دي یو پلیټ فارم باندې شوې دي، په دې کې ټول پښتون پرستو جماعتونو چې کم هغه موږ موږ ته یک اندهانی راکړی د پښتون ولسی تیری قومي وطن پارټي هم دغه شانتي ان پی او چې کوم دی نور د قبایلو چې کوم واړه واړه سټونټانو تنظیمونه دي او نور داسې د قبایلو خويندو چې کوم تنظیمونه دي دوی موږ سره باقاعده پدې کې به شرکت اعلان کړی دی او خپ بھرپور تعداد باندې یعنی په زرګونو تعداد باندې موږ را جمع کیږو او د گورنر هوس مخې ته به ممکن نو تر نامعلومه وخت پورې
وای زمونږ 15 غټې غوښتنې دي چې پکې د اف سی آر مکمل خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو در روانو 5 په ځای د فاټا استازو ته د پښتونخوا اسمبلی کې د نمائندګۍ حق صوبایي او مرکزی اسمبلو کې د فاټا زنانو لپاره چوکۍ مخصوصول ان اف سی ایوارډ کې د دریو په ځای فاټا لپاره 15% برخه ټاکل فاټا کې د اعلان شوو کالجونو او هسپتالونو په جوړولو لاس پورې کول سی پی کې فاټا ته برخه ورکول او داسې نورې غوښتنې شامل دي او وای زمونږ پر لټ قضیه دل به د گورنر ماڼۍ مخې ته تر هغه دوام ولري تر څو چې حکومت دې غوښتنو د پوره کولو لپاره مونږ ته پوره باور نوي راکړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ پرسد د بډو رشوتونو او په غلطه طریقه باندې د جایدادونو جوړولو په حق لباندې د جی آی ټی رپورټ په بنیاد سپریم کورټ د کسیزه بنچ نن اورونه بیا نه شروع کړې و په دغه اورونه کې نن د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د جی آی ټی په رپورټ باندې اعتراضات او دلایل واورېدل شو تر سبا د ورځې پورې دغه اورونه وزنډول شو نور تفصیل راکئ پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې
ستر محکمې د حکمران شریف خاندان په ضد پلټونو لپاره جوړ سویلین او فوزی ادارو چارواکو باندې ګډ پلټونو ټیم د رپورټ په حق او مخالفت کې د نن نه دلایل اوریدل شروع کړی دي او د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان لخوا عدالت ته وړاندې کړی شوی اعتراضاتو کې جی آی ټی باندې د حکمران خاندان سره د تعصب تورونه لګولې شوې دي او د وزیر اعظم خاندان د عدالت نه دغه رپورټ ردولو خواست کړی دی د وزیر اعظم د خاندان لخوا پورته کړی شوی اعتراضاتو کې دریس خپل کړی شوی دی چې جی آی ټی د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال کړی دی او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه تحریري اعتراضاتو کې د پلټونو ګډ ټیم کې د آی ایس آی د چارواکي په شاملېدو هم اعتراض شوی دی واضح دی وی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په تکرار سره دا الزامونه لګوي چې د ملک نامعلومه قوتونه د پاناما لیکس قضیه د دوی د حکومت راغورځولو لپاره کاروي او د حکمران پارټۍ دا الزام هم دی چې دا هم هغه قوتونه دي چا چې تل د منتخب جمهوري حکومتونو په ضد سازشونه کړي دي د جی آی ټی رپورټ په حق له درې کسیزه بینچ لخوا هم نن ځنې پوښتنې مخې ته راغلي دي او یو قاضي ویلي چې ضروري نه ده چې عدالت دغه رپورټ سره مکمل اتفاق وکړي او درې کسیزه بینچ جی آی ټی رپورټ کې شامل بهرني هیوادونو د حکومتونو ریکارډ ترلاسه کولو باندې هم پوښتنې راپورته کړي دي او دې ته عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله دا د خپل یو موقف ګټه بلي
اور انسرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس کے اوپر مبنی ہے اور انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس کی اکارڈنگ ٹو لا سرٹیفیکیشن ویریفیکیشن کروائی نہیں ہے تو وہ آج باہر
دے وای چې د عدالتي ریمارکس نه هم په ډاګه کیږي چې جی آی ټی په خپل رپورټ کې د وزیر اعظم د خاندان خلاف د رانا ثناء الله په خبره بوګس او غیر تصدیق شده ریکارډ شامل کړي دي بلخوا د وزیر اعظم خلاف درخواست گزار تحریک انصاف وکیل عدالت ته ویلي چې جی آی ټی رپورټ کې د حکمران خاندان دروغ ریشا په ډاګه شوی دي او د تحریک انصاف وکیل درې کسیزه بینچ نه د جرا لپاره د وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته حاضرېدو په اړه حکم جاری کولو خواست هم کړی دی د جی آی ټی رپورټ په حق کې دلایل نن سر ته رسیدلی دي او د کیس کې بل یو درخواست گزار جماعت اسلامي ګوند وکیل وزیر اعظم د آئین 2 ماده د لاندې د پارلمان د رکنیت نه نااهله ګرځولو خواست کړی دی بلخوا دغه قضیه په سر د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا په غوښتنه کې شدت پلیدو کې راځي، او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي په دې معاملې د پاکستان په کچه تحریک چلولو باندې غور شروع کړی دی، او نن ستره محکمه کې د اورېدنې نه وروسته د تحریک انصاف یو مرکزي لیډر فواد چودھری ویلي داسې لګي چې نواز شریف دومره په اسانتیا سره خپل څوکۍ پرېښودو والے نه دی.
عدالت میں بلایا جائے، آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا جائے، نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج
درے کسیزہ بینچ دغه قضی اوریدن سبا پوری زنڈول دو سبا لبد وزیر اعظم نواز شریف دا خاندان وکیل خپل دلائل جاری ساتی. دا جی آئی ٹی رپورٹ مخیطر اتلو نپس کو یو خواہ دا ملک سیاسی ماحول توجن دے، نوبل خوا دغه قضیه په سر د غیر یقیني سیاسي صورتحال بد اثرات د ملک په اقتصاد، تجارت او په نورو شوبو کې هم پلیدو کې راځي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د داعش یا آئسس مشر ابوبکر البغدادی چې کله په عراق کې راښکاره شو اعلان کړی و، نو دغه داوه داوه چې دی به شام او عراق نیسي او په دې کې به خلافت جوړوي. خو اوس د هغو نه سیریا کې هم، یعنی په شام کې هم او په عراق کې هم ډېر خاورونه بیرته اغستل شوي، د هغه په تیښته دي، او کله چې هغه په تیښته دي نو په داسې حال کې چې ښځې هم پاتې کېږي، بچې هم پاتې کېږي. نو یو هغه اعلان و چې ابوبکر البغدادی په کې دعوه کوله، اوس یو دا وخت دی چې په موسل کې هغو ته ماتې ورکړل شوې ده، او د ماتې په وخت په تیښته کې د هغو نه خپل ماشومان او خپلې ښځې پاتې شوې دي. په دې موضوع باندې رپورٹ دی زمونږ همکار محمد عالمگیر خان تیار کړی دی.
په انټرنیټ د داعش ترهګرو لخوا تیر خالی پر ورځ یو ویډیو جاری شوې چې پکې داعش ترهګر د درنې وسلې استعمال کې لیدل کیږي. ویډیو داوه کوي چې دا د شام رکا خار دی. د دجله سین خو او شاسیمی قبضه کولو سره کورد ملیشو داعش ترهګر رکا خار کې د ګیرې لاندې چولی. د ایس ډی ایف ملیشو سره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافیانو فوزي خصوصي دستو او هوایي جازونو کومک دی. ائتلاف کې کورد او عرب وسلوال شامل دي، او دوی په تیر جون کې رکا باندې خپل وسلواله کاروایی شروع کړې وه. داعش اوس هم د شام ختیځ اړخ ته سارا چې د عراق پولو ته رسیدلی، او د شام دیار الزور ایالت زیاتره سیمو باندې قابض دی، او اندازې دي چې داعش کې دي شي په آخر کې ټول هم دغلته راجمع شي. د امریکا په مرسته سیرین ډیموکراتیک فورس دستې پر رکا باندې رانختی، ولې شامی فوج هڅه کوي چې د رکا خار سویل اړخ ته سیمې د داعش څخه پاکې کړي. ایس ڈی ایف دا محال د شام 2000 مربع کیلومیټر علاقہ د خپل اثر لاندې لري. ایس ڈی ایف لا پرستیو کې جدید وسله امریکا ورکړي، خو بیا هم د دوی پرمختګ ډیر په دم روان دی.
Getting inside Raqqa doesn't mean that the battle finished, because now you are talking about street fight in Raqqa.
سیاسی کارپوها سیری کیس کا سرجان وای رکا خارتا ورننوتو مطلب دا نه دی چې غنی دغه ته جنگ ختم شو، ځکه چې اوس په کور په کور او کوسه په کوسه جنگ شروع کیږي، او دا به ډیر وخت اخلي. خاغلی کسرجیان وای داعش تر هغه د دجله د سین سویلی غاړو نه پرکا خار خپل بریدونه دوامدار ساتلی شي.
So this means that in any time we can expect a big attack from ISIS.
دی وای هیڅ وخت هم داعش شولوی حمله کولی شي، خصوصا د رکا ختیځ اړخ باندې پروتو کلونه، او دا د ایس ڈی ایف ائتلاف لټولو کمزوري اړخ دی. د رکا خار په سویل کې پراته د شام فوجیان هم په سویلی یا جنوبی اړخ ته پرتې سارا کې نور پیشقدمی کړي، او وای د روانې میاشتې په 13 نیټه یې دغه عملیات شروع کړي. د شام سیاسي کارپوه انس جودا وای د شامی عسکرو لپاره ایس ڈی ایف وسلوالو سره په ګډه د رکا سهل روباسل به اوس ګران
وي. Comparison between ISIS and SDF, sure it will be better to have SDF than ISIS.
داعش او اس ڈی ایف کې موازنه وکړي شي، نو هر څوک بخپل مخالف اس ڈی ایف غواړي، ځکه چې دوی شامیان دي، دوی سره په سم متفق کېدل ممکنه دي، او د مسلې حل ور سره په ګډه قتل هم اسان دي. خاغلی کسرجین دا هم وایي چې د شامی عسکرو لبا عراقی پولیس سره خوا کې دیار الزور باندې قبضه کولو کې تادی کول وي.
The Iraqian army on the other side is ally with Syrian army, not with SDF. So this means that they can
da diar al zor bul rakhta iraqi fauz da shami askaro malgari de na che da sdf waslawalo da de matlab dare che diar al zor ke baad da shami askaro parmaktag asan wi bulurita da ish waslawalo da musal na tikhti o da mark pa surat ke khpal khazi o bachi pa shapri khodi o us da zanana o mashuman da dwi da nawal karuno qimat uchatawi da iraq pa lue sima da daish qabza khatma shwe o swaluna ki gi che da dwi na pat khazi o bacho sarasu ukri shi پدی کې زیاتره د موصل ختیس ته اڑخته جوړ یو کیم کې بندیوان کړی شوی
موقعنا الحالي هو مخيم برطله اللي استقبلنا
د عراقی فوج یو بریګیډیر جنرال جبار مصطفی وای د بارتلا کیم کې داعش کورنۍ عام بې کوره کسان ساتل شوی مونږ دوی ته ویلي چې ځان نخپل خپلوان خبر کړی او مونږ د هغه کسانو لپاره د رابطې تنظیم هم کوو چې اسره چې موبایل فونونه نشته د موصل نه بې کوره کسان واپس خپل کورونه آبادول او خپل ژوند په معمول راوستلو لپاره هڅه کوي خو د داعش لاندې درې کال سخت برداشت کول وال خلک وای چې د دوی په ټولنه کې د دغه ظالمانو د کورونو هیڅ ځای نشته په موصل کې داسې خبر پانه هم شیندلې شوې چې د داعش کورونو ته پکې دړکې ورکړې شوې او په ځینې سیمو کې د دوی په کورونو لاسي بمونه یا ګرنیټونه هم گزار کړې شوې او مشهاب 23 کلن دا او خاوند یې د داعش ملګریو دا وایي خاوند یې په اخر وار دوه میاشتې وړاندې لیدلو دا وایي محسوس وار دغه د پریخودو هغه ته دړکې هم ورکړې و خو یو کار وړاندې په داعش کې شمولیت اختیارولو والا د دې خاوند دی د سلور بچو د لاس نه شو پریخودي
اول ما سر معاه هو ورسنه یلا بالبدايه اخذوه لان هو مهندس
دا جاتبی په یو کال کې زما د خاون ستر ګرنا شوې پړومبې کې داعش هغه د انجینرینګ شوبه کې وابستګې د لاس ازان سره شامل کو داعش بزان سره ډاکټران انجینران او استادان برتی کول او زما خاون هم د خلافت د مفروضین په شروع کې متاثر او ام شهاب وای خاون یې چې کله داعش خود ساخته خلافت په حقیقت باندې پوه شو نو وتل یې غختل خو بیا داغه وخت نه و پاتې دغه وخت بچ سوک هم د داعش نه وتل انجام به مرګ او دا وای خاون یې په خپل او د دوی په جوند اور پورې کړي خپل بچي عمر لخوار کړي
بعدين اخذو كل المناطق
اي صح
صحيح اي هو وقتنا انهم هم بهم ظلم
ام شهاب زیاتوی په شروع کې زما د خاوند په دوی ایمان وو خو کله چې دوی د خپل کړي وادو او د خبرو نرورو په شا کې دل شروع شو نو هغه پوه شو چې د داعش په نارو او په کارونو اعتبار د غلطي و دا وایي کو داعش د ختیز موصل نه نوې تختې دلې نو د سیمې په عراقیانو په لاس نه ورتلې ام شهاب زیاتوی داعش بے انصافه او بے مقصد عقیده ډیر خلک پرستیو کې استومانه کړیو خو چا سره هم د تختلار نه و ځکه چې داعش په انتقام کې بیا ماشومان هم نه بخل او زما دا حال لچ خاون درک می د تیر دو میاشتو نه لګي او ماته دا علم هم نشته چې هغه مرد کو ژوند دی
تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه په ټلویزیون باندې ګورئ د دیوا په ویب سټ باندې هم کتئ شئ د دیوا په فیسبوک باندې هم کتئ شئ او په ریډیو باندې اوریدئ شئ د خالی پورز دلتاپ د امریکا په نیویارک ښار کې د هندي سینما د سترو جایزو یا د ایوارډ پروګرام وو آیفا ایوارډز ورته ویل کیږي او په دغه ایوارډ کې په دغه دستور کې یو شمیر هندي سینما هنرمندانو او نورو خلکو هم برخه اغستې وه د دې دستورې حال تاسو ته په یو لنډ شانتي رپورټ کې ښایو
انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ایوارڈ یا آئفا کال 2019 دستورے دا امریکہ نیویارک خار کے سر ترسی دلی اتلسم آئفا ایوارڈ کم چی دا ہندی سینما غور فلمون و ہنرمندان و سٹائل لپاروی کہ دا وار دا ہندی سینما غٹ نمونو لکا سلمان خان، کترینہ کیف، شاہد کپور، آلیا بٹ، سوناکشی سنہا، ورن دھون او نور ہنرمندانو برخ درلو دا دا ڈمبے وار دے چی آئفا دستورے دا امریکہ نیویارک خار کی شوی د پرونه شپې دستورو کې لټولو خ فلم ایوارډ نیرجا او د ټولو خ اداکار ایوارډ شاهد کپور اغستی شاهد کپور د اوټا پنجاب فلم کې د خپل رول لپاره دا ایوارډ ګټلې د هندي فلم هنرمند آلیا بټ هم د دې فلم اوټا پنجاب لپاره د زنانو په برخه کې غوره ایوارډ ګټلې د دستورې قربتوب هدایتکار کرن جوهر او اداکار یا هنرمند سیف علی خان کړي
د دیوه ریډیو د ټلویزیون خبری خپرونه تاسو واوریده او وهم لیده. په لږ سات کې دغه خپرونه سرته رسیږي. د نفس په د دیوه ریډیو د شپه په خیر پروګرام تاسو اوریدای شئ د زموږ همکار سردار علي ټکر سره، او د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام کې تاسو هم بیا برخه اخیستی شئ، خوندورې سندرې پکې اوریدای شئ. موږ لا اجازه راکړئ، الله پامان.